په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې انتړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی به غلې نه شي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورټ څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوالې ټولنې د دې هېواد وګړو ته شا کړې ده. یان ایګلند وایي یوازې د څو اروپایي هېوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایګلند فرانس پرس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کنفرانس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تېره اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه وښوده او وویل چې د مرستو دغه ځنډېدا به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان کام ایر هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ الوتنه ترسره کړه. د بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې کام ایر هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې بهاره اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ بیا $50 ټاکلې ده. د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل هوایي ځواکونه د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقاء سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شوو هدفونو کې د تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړ حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیسته او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. اسرائیل پوځ همدارنګ ویلي په سیمه کې کاواک اوربند ته ژمن دي خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې مڼۍ د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې امریکا له هغو هېوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوی آثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالر د بدیل په توګه د نورو آثارو ملاتړ کوي، کنه نو د سلسلنه تعارفو له ګواښ سره به مخامخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ مخکې له دې د بریکس سازمان غړو هېوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا ته د امریکایي ډالر د بدیل په اړه خبرداری ورکړی و. د بریکس د غړو هېوادونو په وروستۍ غونډه کې چې د لړم یا عقرب میاشتې کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه، روسیې په یوه اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا ملاتړ اعلان کړ. خو د غونډې په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالي سیستم په جوړولو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو ورسته تر دې غوړه کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز وي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 روز دارد و همی امیر حسین مؤمنین اخوندزاده سوی به امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، ای برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دې نیوکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لار خپل کړه، علت به زموږ تنګ نظری او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرد نیوکې کړې دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیخ محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زبات په واضح الفاظ وایم چې زموږ په ملک بدبختانه د ښځو په مخ ټول شان باندې، د ښځو په مخ مدرسه بنده ده، د ښځو په مخ مکتب بند دی، د ښځو په مخ شفخانه بنده ده، د ښځو په مخ ډاکټر ته تګ او نور مسایل ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی. د جمعې لپاره کوم ځای دی؟ کوم اړخ دی له شریعت سره لګي؟ آیا موږ تر خلفای راشدینو نه ډېر با تقوا یو؟
لدی انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پرېښی دی. د طالبانو پر مشر په زغرد انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هرڅه مخکې محمد شیبا صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد سندرنو اوریدونکو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دوار زما په اند دا دوار دي، هم فکری انتقاد بلکې د شی هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنی چې تا کوم نیوکه چې کېږي چې د خزو پر مخ د مکتبونو ته بندول او د کوم کار باندې محدودیتونه وځ کول، تقریبا خزه دي ټولنه نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنی دا چې کله د اسلامي امارت د هستر پرست حکومت دی او د رهبرۍ لخوا دا قصې فرمانونه صادرېږي چې دا په نتیجه کې خزه تقریبا د ټولنه حذف کیږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی لپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د اوګړي په توګه د افغان وګړي په توګه د هغوی د مسلم حق دي چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسيږي. متاسفانه د اسلامي امارت یو برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندي او د هغوی لپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې اساس بنسټ نه لري. ټول بل څه چې راځي بیا د علماو له خوا، هغه چارواکو له خوا چې اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی له خوا دغه چیلنج کیږي، دغه په مقابل کې نیول کیږي، انتقادونه کیږي. نو دا په دې معنا ده چې په فکري لحاظ دا کیږي، دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم، یعنی داسې کوږي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی. او دا یعنی فکری جنب لري چې د فکر بنسټ او داسې شرعي اختصار په شریعت کې په دین کې دا عدالت دی، یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه یوازې د افغانستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي، او د دوی لپاره ډېر ستونزې ولرې، ټولنې لپاره، د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ، او هیواد پرمختګ نه پاتې کیږي، د افغانستان کې بدناميږي، او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سپرد حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک انتقادونه زیاتېږي، خلک
وطن
منه انت اخر تبع بیا بنه غړم اخر تبع کلمه اخري. نو دا پس عام دا په منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ دا منځوي کیږي. نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواخي او دا چیلنج کوي، دا یعنی دا نیوکه کې انتقاد کوي، دا سیاسي بڼه هم لري. نو په دواړو کې دا هم فکری انتقاد دی هم سیاسي انتقاد.
دغه ډول انتقادونه څه پیشګوی کوي، څه پیامد به ولري، د څه سبب بشي؟
دا پیغامات د دې چې خدا خلکو دغه پیغام د چې ولست خلکو ته پیغام د چې طالبانو تحریک درنه کې د سي خلک شته چې هغه د سي فرمانونو د سي کړنې مخالف دي، او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو اواز نه دی او دلته کوي دي او مخالفت کوي. کسان دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دي او څه پورې ډیر کلک مخالفت نه دي، او تقریبا تقدیر حد په لريات ډیر طالب چارواکي دوی محافظه کاری کې په دې حق له ان دې صغر صغر د شنوې ځینې اوازې د استانکسینو څنور کسان په لفافه کېږي. اما بل خاطر دا چې دا خلکو ته پیغام ده، دې پایده ده. بل خبره دا چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کوي، دا په دې معنی ده چې خلک نو پتنګ راغلي دي، خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای چې دا وزغمي. یعنی خبره ورور او د اخوات زی چې خلک وزغم نه او تحمل نه خبره بل خاطر زی او خلک دې نه آماده نه دي، دوی تیار نه دي چې دغه څه بحثونه هغه وزغمي. او بل خبره دا چې واځي د جنو مسله خو نه خلک دې په درنیم کار نه ورسته چې د حکومت اوس په سرپرست حکومت دې اوس په وزیران سرپرست دې اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته، اوس په افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګي، یعنی دلته قانون حاکمیت نشته، دلته اساسي قانون نشته، دلته صلاحیتونه توزیع نه دی، خلک نه پیږي چې دا دی د اسلامي امارات محترم مشر سره څو صلاحیتونه دي. د سي قالي د ټول صلاحیتونه، د بیت المال صلاحیتونه، د مقرریګان صلاحیتونه، ټول هر څه دی یو کسب لاس کې راجم دی، هغه څه چې وغواړي په خپل وختنه او خاصه او دی هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلک باندې تطبیقي. نو دا په دې معنی ده چې خلک ورو یعنی دی حتی د رسیدلې چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله، خو دې تر رسیدلې چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا پایلې قبلي او خسره دي چې دا پایلې لري خلکو لپاره، دا خلک باندې تاوان ترې کوي. خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي، دا چې دا په دې باندې ختمي کې څوک باندې کېږي یا څوک جیل ته جوړ کېږي، خو دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدای غاټي خبره ده، یعنی خلک جیل ته چول او دا کول، یعنی دا خلک دا پایله مني. خو لیکن په اصلاحات او وختونو کې اسلامي امارت ته دا پکا د سفارت حکومت ته پکا په پکا د درنیم کال وروسته دوی دی حالات لري او جایزه واخلي، جاج واخلي، او دغه تکتنه وکړي خپل پالیسي کو دي ملي تفاهم کو تلل شي، ملت سره تفاهم وکړي، خپل مخالفین سره تفاهم وکړي، بوهانو سره، د افغانستان وګړو سره، خځو سره، ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي. د ملي تفاهم پر دې کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او غیر اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی، او د قانون حکومت هغه له شروع کیږي چې تلته موږ یو اساسي قانون ورو ملي وسیقه ولرو چې هغه ټول لپاره
وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه، خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده. لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي؟ اکثریت
اولنا بنجام شي، بس خلق افغانستان خلق د سیم ندي چې خلق بكل سیاسي شعور نه لري. خلاص سعید چې متاسفانه د تیر جمهوریت په وخت کې چې اکثر د جمهوریت هم نه وایم خونوم جمهوریت په متاسفانه په تیر وخت اساسي قانون بار بار مات شو. د اساسي قانون ټول افغانستان کې تقریبا 90 لدی چې موږ په دغه سلام تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقته اساسي قانون درلود. مرحوم امان الله خان خدای به دغه ورسته چې اساسي سنامه او چې اوس پر راغلی بیا نو اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی، لغوه شوی دی، او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو. سعید چې اساسي قانون بد شوی دی، یعنی متاسفانه دغه سوء استفاده شوی دی. مثلا د تاسو په اشرفانی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو، یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلي وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری، یعنی دا ټول بدنام شو. خو سره د دې ټول سره دغه دیوشه نه سوء استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي، مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای ونه کې بد هغه مثلا نور ارزښتونه نوم خلک سو استفاده کوي ځینې خلک، دا په دې معنی نه چې هغه بد دی. اساسي قانون هر هیواد ته پر اړین دی، حتی په شریعت لحاظ محترم شیبل صاحب تک تاسو موږ سره پیغمبر علی صلوات السلام سره ته وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو، مهاجرت وکړه، اسلامي دولت تاسیس شو په هغه وخت په هغه بنا او شکل چې کوم ضروري او دولت تاسیس شو. اول ته چې مهم کار وشو هغه میثاق مدینه جوړول دي، تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینې نه دفاع دي د خارجي تهدیدات په خونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کیسرګن شوی وو. او د قانون په هنده خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده په خپل وخت کې، دا یعنی دا په شرعي لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی. یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی. نه، اسلامي شریعت خو موږ لپاره اصول دی، کلیات دی، لارښوونې دي چې هغه سره موږ هغه ضروری ده. لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې موږ ته یو اساسي قانون دی چې هغه د دولت تعریف کې د حکومت هویت تعریف کې هلته د صلاحیتونه باعث تثبیت شي، استراتیژیګانې د دولت موخې باید اساسي کرښې خطوط باید واضح واشي، دولت صلاحیتونه د ځایین د انتخاب، د ځایین د عزل، د دولت د رئیس عزل، د ټاکنې طریقه وښودل شي، د حکومت جوړولو خود واشي، هلته د شورا مسلې، د حکومت مسؤلیتونه، د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي. یعنی اساسي قانون هر وخت ضروري ده او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی، بلکې په شریعي لحاظ د دې همت ته وګورو زه ګورم چې دا یعنی کله مالا ابتدا دی او شریعي قاعده ده چې مالا یتم الواجب الا به هو واجب. کدې قاعدین واخلو دا اساسي قانون کته دیوات کې حکومت مستقر حکومت دایمي حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض وی واجب دی. نو د اساسي قانون چې موږ هغه ترسي دا هم واجب دی، دا فقهي قاعده ده، شرعي قاعده ده. کدې مصلحت پر پرسټ وګورو دا هم شرعي قاعده ده، که بصیرت باندې هغه کو بیا هم اساسي قانون ضرورت دی. یعنی که په کدی مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې د خلکو دین ساتل، د عقل ساتل، د جان نفس ساتل، د مال ساتل، د کرامت او غیر ساتل، دا ټول د پرته د اساسي قانون دا نه کېږي. دا د مسایل نو په دې لحاظ باندې چې خلک د اساسي قانون غواړي اوس دا یعنی طالبانو ته پکار دی چې هغه د ملي تفاهم خاطر لږی او پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شي. ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي. زه ګومان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي، بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای نه کړي او خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزین صاحب.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له شاغلی مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده. د نړیوالو ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار، مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه، له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي، آیا دا سیاسي اختلاف ته او که فکري؟
سلام ته او تاسو لیدونکو او لیدونکو ته او محترم وزین صاحب ته او د افغانستان تر او عزیز مسلمان ملت ته. زه به دا اندو باور یم چې طالبانو منځ کې اختلافات شتون لري، که طالبانو په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته، ملي منافعو ته او یو پراخ بنسټ اسلامي نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي. په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض دي د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره اختلاف و نه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې دا طالبان تبر په خپل ریخنه بلکې په خپل سر وهی. دغه واټن چې موږ اوس محسوسو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. تر هڅو لکه طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته غوره دا دی او دا د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوری لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی دغه واټن به نور هم اضافه کیږي.
بله، د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. حبیبی سپ، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبان و دننه ځینې اختلافات پیدا شوی دي؟
سلامونه او درنه سلامونه تاسو او تاسو
ټول
دلبته. بالکل، لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف نظر وی، دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړې وه او یو نوه باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو ښه مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچې ژور اختلافات مسکې شته، ولې دوی نسي کولی چې غږ پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې چې یو خلاف نظر هم څرګند کړی دی، اته انتقاد کړی، هغه یې نیولی یا بندي کړی، اته د دوی خپل ملګري نیولي دي، بندي کړي دي او ګدان دي ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه د ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبي صاحب او بخشه کله نا کله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر
کوئ؟ ګورئ، تاسو د مهدی مسله وڅېړئ. تاسو مثلا د دوی خپل د غنور د تجربه مامورین او د دوی خپل عالمان د کشف چې کوم څه په نیمرار کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې کې قاضه کاونی وو، هغه یې له دندې ګوښه کړل او هغه زندانونو ته ولېږل او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا یو سوچه اسلامي نظام وای، نو بیا تا به اخ کتلي و څومره د دې په وړاندې باندې خبرېږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته، ولې نشي څرګندولی؟ ډېری نشته.
مننه حبیبي صاحب. وزین صاحب، دغه انتقادونه که څه هم مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولی شي او کنه؟ تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شو دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبه نشته تاییدولی. کنه دغه رقم چاري دا وازونه غلي کوي؟
ګورې محترم استاد شیبت صاحب، د افغانستان تاریخ ته خودلی چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه ذات خلکو आवाज نشي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا आवाज د شروع ده، یعنی مخکې هم شروع شو، اوس هم شروع ده. خلک مخکې هم आवाज جګدلې د دې مسایلو په اړه، دا مسائل نور هم دا زیاتیږي. یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي چې اوسو کسان چې زندان ته واستول شي هغه ته بندیان شي، خبره نه کوي. خو د علماء سره ټکر د افغانستان تاریخ ته خوندلی چې علماء سره ټکر، دینی مدارس سره ټکر، جماعتونو سره ټکر تاریخ بدې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو دا نور خلک بندیان ول، میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو، هغه اوسو کسان ونیول شو، بندي شو، وروسته بیا خوشي شو. تقریبا هغه ته دغه وخت چې نور دغه خبرونه کوي تقریبا دا هغه وو. لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره په پایته نه ده، چې دا کسان دینه مار شو چې هغه خبرونه کوي، اما نور خلک هغه کوي. زه کوم نه کوم چې دا یعنی په دې زندانو د خلکو جیلونو زندان ته دا چې موږ په چکی دا خبره ختم شي، ځکه چې تاسو که وګورئ په خوانی حکومتونه مثلا د اقدامونه دي، داوود خان حکومت ته وګورئ، داوود خان حکومت یې تم استبداد هغه چې په پخښ چنا کې حال دې ته پاتې و نه رسېدل خلک خپل کوله بیا چې کومونستان سور کوله تاسو شو دغه ورسلم په ټول شتت سره او جیل سره او کل شرخي سره او ټلیفون سره سره خلک مبارزه او اعتقاد او نیوکه هم دوام وکړه بیا دغه ورسته چې له روسانو يرغل او اشغال او په هغه مقابل کې خلک مو ته تون شو د خلکو په سونه ده هغه هم دغه څه دا نړۍ حقيقي تاسو کړي جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم تر اخر او خپل اخري وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خاص استبداد خاطر او مرته بيزه سره کسنار کې او د اصول او د هر شي مخالفت کول او تاسو ولیدل چې ځینې خلک ته تور کېدل په کابل کې ځینې علما دانشمندان علما تور شو او باندې په مونږ باندې والا زول شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړی هغه کې متهم وو نو تاسو ولیدل چې هغه ته پاتې ونه شي دا یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشته پیړې کې او په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده ممکن نه دی حکومت ته دا پکار ده د دې په ځای چې خلک چې بیرته واستوي بندیان کې هغه ته خلکو نه محدود بیان په ازادي باندې محدود نه ولګي حکومت طالبان حکومت سرپرست حکومت ته چارواکو دا پکار ده چې حالات وساري چې افغانستان کې دنه حالات مخاطزي بیرونی حالات مخاطزي منطقوي حالات مخاطزي او دوی موږ زموږ کوم خپل پالیسي کې دوی بیا کتنه وکړو غوړي چې ولې خلک انتقاد کوي آیا د خلک انتقاد دا سیده دا سیده که صحیح نه ده د دې په چا چې د خلک وته وایي چې دا خبره غلط ده کدا خبرې د خلکو غلط انتقاد غلط دي نه وي کې غلط دي خو ته وایي چې دا خبره صحیح نه ده اوی دی وګړي وسره خبره وکي په میډیا سره اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه د استدلال نه د دلیل نه خلک باندې نه ویته ما خپل خبر نه ده زه هغه بیا قلب د مولوی شه عبدالقادر قانون زه خپل نږدې نه پیژنم چې بعد څه ده یعنی دا د کابل دی علماء او شورا رئیس و نه په خوانی چارواکي پاتې شوی نه په حکومت کې دا ډیر غیرتی او ډیر شفاف سره ده یعنی حتی په خبر يم چې په کله چې په تی رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه هغه په خیدل اسلامي ارزښتونو توکوي کې ده دا مولوی عبدالقادر قانت په اوله کې و په کله چې د سینی فس اخلاقي فساد ځینی کانسر ته نور شانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه واخل خلک ځینی خلک واخل یعنی سینه په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانت اول صف کې وکړه چې په دشتچی باندې مدرسه باندې بمبارد شو طالبان به کې شهید شو د مدرسې لکان په کې شهید شو البته د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې و د دې شان مخنمیر لپاره کلم چې ظلمونه کېدل دوی هغه کوله نو اوس دا معقوله خبر نه ده چې د شی مولوی عالم تاسو وخت او بندي کې په جیل کې واچو د دې لپاره چې هغه خبره کړي نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو دی وګړو د حق ده په قانوني لحاظ د خلکو حق ده په بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې لیوکو کې
انتقاد
وکړي او دا څنګه وړي ته سی ورته وکړي نو دا دوام کوي چې بس په دې شان سره پرځان د نوې تجربه ته چې په دغه شیانو باندې کول باندې خلک نه کوي دا نور زیاتېږي
مننه مختار صاحب محترم تاسو په خپل لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاست چې لکه څنګه چې ازادي رډورا پورونه تر لاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقادونه کوي چې کله په افغانستان کې وي څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشلی نو تاثیرات پر تکام نشول
زه په دا انده باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډیر د افغانستان روحان فکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافع او ترجمن پاتې وي هغه دوی غواړي چې د افغانستان مقاق ولري هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرح ولري د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نو ټول فکرونه وځپوي عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان په کې شغ نه لري پرته له طالب او پرته له دنه چې مدرسې ویلي وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه چې دوی ورته احترام پایل دی هغه ویلي بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسی سلور کلن ده بهیر ته وګورئ طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دشمنانو غوښتل یو په یو په افغانستان کې تطبیق کړل د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان یې بې سوادتی خواته سوق کړ. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم مو کړي دا باید ونه اوسیږو ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دښمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او ده بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامي نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل ارخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم ارخه گاونډیان زمونږ په حق له مداخلت کوي، سلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانوني اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مغوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسؤلیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کې او
مختار صاحب دی. یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کې ویني، په نورو طالبانو کې نه؟
زه فکر کوم اکثرا طالبان کې ډیر ستر انسانان شتون لري، ډیر تحصیل کرده شخص اشخاص شتون لري. طالبانو د خپل خاورې لپاره جنګېدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، ډیر ښه انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پرګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت واوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علما نه مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي او نن دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرانیت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلک خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په مخالف خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا ده که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا سره هند د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ځکه سلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدي. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځي، د انډونیزیا نه تر مالیزیا پرې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي؟ چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په حق له پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منځوي شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دی او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کې او د دوی په حکومت باندې داس فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغیرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟
ماموریت
بی بی صاحب مننه د ژغ ستونزه لرو. او بخشی صاحب کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی
ازادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
وزین صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستای شي؟ مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې د ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا اس کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول څه څه ولدا د افغانانو کار دی، چې په دې کې هم اوسنی چارواکي، اوسنی حاکمیت او دی سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب، سیاسي شخصیتونه، علما، سیاسي فعالین، دوی د افغانستان کې سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات لامل شي لپاره کار کوي. زه خو هم زما تجربه دا ده.
وزیر صاحب محترم، وبخښئ ستاسو ځخه تا کوم، وبخښئ، فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلې دي، ډیر سره تیت او ورس پورس باندې د دوی ترمنس اختلافات پوري ورو 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 خبرو په ځای دي چې افغانستان شمول فکر وکي دوی ترزان را سرخي هم ده سينه ده ولوی برخه.
والله دا زنه شمو یو لوی برخه، لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې دی. یو خدا د چغه دی اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو، د اسلامي تحریک دی، اسلامي امارت حکومت، سرپرست حکومت دی. دا یو برخه دی، یو د فلانی برخه چې وړه برخه ده، خو یو برخه ده د افغانستان. دوی په مقابل کې په خوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم او فساد کې ښکېل وو، دغه ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکی او د پخوانی اشغال سره د غوې مرسته او همکاري په شلو کلونو حکومتداري کې د غوې تجربه و چې استعاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومتداري کې ناکامي، پاشل شوی نظام او توایفي، دا بل طرف ته شوی د چارواکي دی او مسولین د حکومت کې دا بل طرف دي. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت، چې اوس خاموش هم نه دی، خپل خلک هغي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه دی طالبانو ټول پالیسیګانې قبلي هغه منی او نه پخوانی حکومت چارواکي چې هغه اوس بهر کړي عربي د نه دی هغه خبرې منی. افغانستان خاموش اکثریت، یعنی قاطع اکثریت، وس اکثریت افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې څه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري، په ځوکونو کې سلیقې کې کېږي، په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو. اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې، چې افغانستان د سیوا د چاته اسلامي مرجعیت باید ورته وسیږي، افغانستان یو موټی پاتې شي، زموږ ارزي تمامیت خوندي پاتې شي، زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي، محفوظ افغانستان یو مرکزی قوي دولت خاوند اوسې، دلته د افغانستان د قانون حاکمیت دی، اساسي قانون پر بسټ قانون دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض، د ټولو قومونو، ټولو ولسونو، ټولو خلکو، د هغه ځان په حکومتي شهروندۍ پر بنسټ باندې د هغه حقوقونه خوندي وسیږي، حقوقي نظام په سختار کې دوی برخه ولري، ونده ولري، سیاسي مشارکت وکړي، دا چې د خزو په مقابل کې تبعیضي چلند ونه شي. زه ګومان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد وسیږي او دموږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان وسیږي، چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پرد له تبعیض دا هیواد د خپل د وطن کور وبولي. نو په دې مسایلو کې زه ګومان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې ټوګه غلا کوي. نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګومان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو مونږ تفاهم او اصلاحات خواته ځو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي، شروع کیږي. ابدا اوس خلک نور دا هیواد مونږ باندې حق لري، خلکو باندې حق لري، وطن دا یو ملي مسؤلیت ده، مخې دغه نه شرعي مسؤلیت ده، زموږ انساني مسؤلیت ده، ځکه چې مونږ هم انسانان یو په دایره کې، بل مونږ مسلمانان یو په دومره دایره کې، په دې رومه کې مونږ افغانان یو. نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګومان کوم چې مونږ اصلاحات خواته او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته مخنه و، اول تفاهم خواته لاړ شو، ملي تفاهم خواته لاړ شو، د مشترکات پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو. او په دې کې باید چارواکي، حاکمیت، مخالفین، سیاسي ډلې، اشخاص ټول پکې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده.
مننه وزیر صاحب. مختار صاحب، لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو، بیا د اصلاحاتو خواته، او ولس غواړي دا دغه وطن، لیکن یو انسجام په کار نه دی. او دا انسجام آیا ممکن ده که چیرته په داخل کې څوک اواز پورته کوي، لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوی دی هغه ځپل کیشي، یا لکه تاسو په خپل چې د افغانستان له دننه یو وخت اواز را پورته کو او له تاسو سره مخالفت وشو، آیا ممکن ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرزند د 2015 کال په ترڅ کې دغه څه یو انسجام رامنځته شي او لار تفاهم ته پرانیزي او بیا اصلاحات رامنځته شي؟
از مدل ته دادې چې طالب په تفاهم باور لري، طالب د تفاهم جبا نه مني. کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلې، د افغانستان منافع ته بجمن وو او نن به یو مشهور نظام درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای. متاسفانه چې طالب په تفاهم، تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصدن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي. دا یو موضوع. بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي. زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي، نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي، که د جمهوریت په وجود کې وي، چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي. دا د افغانانو مسؤلیت دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي. او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانوني اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري. د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري. افغانستان باید د نړیوال انزوا نه اوزي. افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځي او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان منافع دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې دی، ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوری، د خلکو په زپولو، ټکولو، وهلو، د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي، هغه یو ملي نظام کیدای نشي. له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو فرد نظام اسلامي نظام نه دی، د یو ډلې نظام اسلامي نظام نه دی. اسلامي نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت پر رڼا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته بار بار ویلی، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلی، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی او طالبانو ته.
مختار صاحب محترم، مختار صاحب محترم، او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبري وکړي، خو هیڅ څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او ریسر چې ما خبري کې قدرت او سو محدود کسان چې هغه ملاحبت ولات دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داس یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د په ککرۍ کې د بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدي، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته شي، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړئ او بلکې اسلام مو بدنام کړئ. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوری او نه دا اوریدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او شکیلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ بدریږي، یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه مختار،
طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکری لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډیر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت ژغ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه وي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکو را سره دي، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم، چې له محمد اجل د ترن کوټه خبره کو.
شرحلې مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو سره دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو دلته په لکو شیخان ته دی به بر خپل پریکړه وکړي، نو خو دی په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د اشغال نو ویل، نو اوس بچی د دې د بلدې پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی، موږ ورته هغه چې نیک وساتی بمبارونه او شان امنیت هیڅ شی نه و. خو اوس ډېر کارونه په سر پنځه کلش کاله کې دغه کارونه نه دي سوي، کله اوس چې په افغانستان کې سوي دي، دا ټوله پرامس پر نړیوالې ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي څه ده.
مننه، ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو، آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره یست.
قربان سم محترم شه برکات، سلامونه تاسو او آزادۍ راډیو ټول ته من اوریدونکو ته لاجل چې روغ جوړ بس.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمامه واکان لکاجل صاحب چې اشاره وته ټول شباب سم محترم، نو دغه خلافات خدا پاک کو چې د حکومت مابین کې نه یو ان شاء الله زه خدای ته تم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباسان دې د افغانستان څخه وتلې دي. ما په فکر نظر باندې شباب سم محترم به داسې بني بیا کوم شباب سم محترم داسې من خپل مابین کې اختلاف خنه خره د نظر اختلاف پر حکومت کې او دغه غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورو هېوادو کې چې مثال دغه د انجونو پوهنتونونه او ښوونځي د خلاصي، ما په فکر نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي. نتیجه به په دې ورنه کړي ځکه په افغانستان کې خپل علما شته، خپل شیخان شته، نو کشیری دغه علما په هر ملکو کې دا څنګه غونډه دغه جوړی زوم را د سبلت د افغانستان د علما او سر دي جلسي و کې مثال د خبرې منازرې دی و کې
د علما غونډه په کابل کې جوړه شوه او بخښي د علما غونډه په کابل کې جوړه شوه او افغان عالمانو یو انتقاد کاوه سه د حکومت ول متمرکز په قندهار کې او روسي اعلان خبره کړل چې د جنونو مکتبونه او پانتونه ول باید بند وي
و قربان سم شهبر صاحب زه خدای ته تم وینم کدا څنګه غونډه جوړی دی داخل په افغانستان کې خپل مابین کې علما راټول دغه څنګه غونډه جوړی ان شاء الله زه خدای ته تم وینم کدا بهر ملکو کې علما راټولې ځاګه فکر نه کوم چې نتیجه به شهبر ته محترم
مانه بل اوریدون کې به مخکو آزادی سپوک پروګرام دی تاسو سره است مهرباني
السلام علیکم احمد شهبر صاحب زه محمد اشرف فقدوس کندهار ولایت ټلیفون پکړشه
اشرغلی مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم او حکیم لا کیمی صاحب ته پروګرام کې ډېر سلام وایم را به تم نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زبم یې څه پر اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ وروره دا یو د مدري کال کې چې د آرام سم اخستې ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی پدې کې ار کومیت دلته ګډون لري یان دي د ولست سره د حکومت ډیر امکار دی ډیر ځایونه کارونه کړی دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې شې دی کوي د فیشل کال دربدری راغورو سوال لري ماشمان رشیدان کله پرودو بمبارونه وکړ وس الحمدلله خیره خیرات دی یان دي موږ هغه خبرې د نړیوالو ردو چې ځکه چې په افغانستان کې سنځستان ان شاء الله څنګه نسته یو مشکل یو غشتنه موږ د حکومت سره احمد شبر صاحب چې یو دی د شونځي الهکی او سره پستان کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري وغوته دی په دشتو کې د سرپنا ځای نور برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دی بل دا یو غشتنه دین لرم
مانانه چې خبرونه کوم پر خو وخت یو بل اوریدونکو هم ست بیا میل منو ته ورزو مهرباني وکړئ سره په ټوپک پروګرام دی
سلامونه ستړی مشه شبر سه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته درنه مل منو ته پروګرام کې هر کله وایو خدای دا کو شبر سه چې تخوي او خاخ پرونه د بل کړی وی
مانانه مهرباني
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شم شبر سه به چې ستاهګ موارد په نبي زلمه تاسو را خبري کیږي شبر سه
هیله کوم مهرباني شرخلی
مننه و پختنی به ملمنونه کوم اډوم به شبر سی دغه کومو ګورو د طالبانو حکومت وار په وار د سټیټمنټ د لارې دا وایي چې یره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سزش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن نظر دی بل پختنه دا چې داسې غونډې غونډې کومو ګورو په هواره بهر هوادونو کې کیږي او علماو ډیګي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناشتې دي اغه ډیر نو امیدي شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامن زده کړو خو دچا لخوا په باندې دا آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه بسلې ادغه غوندو سره به راسرګند شي اخ تاسو غوونو تاسو پوس ا کوېشنونه به په ویار هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سن نظر دی شبر سي
مانانه خبرونه کوم برخره سره وخصه ور بشم ملمنو ته وزین سب کپلانډو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کور زه خدا په اول دا وایم چې تبند اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه تور دي نسبین یعنی دا سي ډیر خړې نکړې دي سب برنامه راکړې دي سب د لاستورنې د حکومت چې هغه د تایید تمجید ور دی او خلک هغه ګوري د پاکستان خلک دې قطر پیژندل کې خلک دی دا وایي چې څو پر تر احسان وکي نیکی وکي خو وسرو کې دا خلک نه هېږي اوس دا وطنوال خلک چې دوی دی روزګان نه کندار نه نور مناطق نه چې دې خبرې کولې چې دا ته کوی غت په دې باندې دا زمو ملت وطن او اصل خلک دی تخپل هغه څو تر خو کې غنه هېږي نو دا دا یو برخه ده. اما مشکل دا ده چې دغه دغه لسرونه د امنیت د دغه کارونه دا دا په دولتداري کې دا تر کده طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لسرونه چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي، نور مسایل دي، امنیت دي، دا ټول ښه خبره ده، د تایید وړ دي او خلک دا د حمایت کوي، ځکه چې افغانستان د جنګځپلي هیواد دی او خلک د امنیت د ټول شي نه اکسیجن غوندې خلکو ته اړین شی دي. اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي، د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي، اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي، او دولت تاسیس نه شي. اوس حکومت اداره شته، اما دولت نشته، یعنی یو سټیټ او ګورنمنټ چې دوه مختلف شیان دي. دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې به کیږي، دا ټول شیان دوام نه کوي. یعنی د دې ښه کارونو د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمین حاضر وکړي چې ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم په دې معنی چې افغان ټولو پرګنو سره، ولسونو سره، خلکو سره، ایلیټونو سره، سیاسي جهتونو سره، خلکو سره، چې یو تفاهم دپاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. که دا کار ونه شي، دغه دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، هغه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې دا روبینایي کارونه دي، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه، بنسټ چې هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه شي، بس په افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد نه رامنځته کېږي. موږ د افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي، نه چارواکي پوهېږي چې شپږ میاشتې وروسته کېږي، نه خلک پوهېږي، خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والې نښه ده. یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده. دا یعنی داسې حکومت ده چې دا یعنی انټرم ده، یعنې دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو عزم یې دا ده چې ثبات دپاره باید کار وشي. کله به موږ سیاسي تفاهم شي، باید اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې دپاره دې باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړلې دي، څه چې پخوا رامنځته پاتې دي، پخواني حکومتونه، هغه دې هم ساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړلې هم وساتل شي، او د لا پرمختګ دپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په ټپه په ټپه ولاړ یو، او څنګه چې درې نیم کال مخکې اوس هغه حالت کې وو، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه نسبي دا لاسته راوړنې چې دي، چې هغه خیر دي، د تجدید د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې، مخدرات ډېر کم شوي دي، تر نشتون تر حده پورې. هغه په دې کې نور یعنی د امنیت مثلا خبره ده، دلته ځینې رغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده، دا ټول ښې خبره دي، مثبت دغه دي. لیکن که دې چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، د سیاسي ملي تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دوام نه کوي، دولتداري په دې نه کوي.
بله مننه مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څرنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زما باور دا دی، اول تر ټولو د مخه مختصر د دغه ورور جواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته داوي چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پوهنتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې دا کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه، اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل لاره د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو مختلف قومونو استازو تبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې د خبرې وکړي او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره د یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زمونږ د گاوردیانو لپاره د تهدید وي. دغه زمونږ ستر ملي منافع نغاړلې سي او په د حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د انجونو شوهنځي او په هنتون امدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان